سلامونه او راس په خیر. په افغانستان کې وخت د ماسپښین 2 بجې شوې. وړاندې په خبرونه کې به د ځوان فکر خبرونه واوري، خو وس پام کړی د دې سات خبرونو ته. د طالبان حکومت افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ پر سفر بندیز لګولی دی. د افغانستان تلونیوس خصوصي تلویزیون د طالبانو د ویان زبیولا مجاهد په حواله تیر ماښام ناوخته دغه خبر خپور کړی دی. طالبانو ښاغلی بینټ د افغانستان په اړه په تبلیغاتو تورن کړی او پر هغه د بندیز لامل یې همدا مسله بللې ده. بینټ د 2022 کال د مئی په لومړۍ نیټه د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګمارل شو. هغه د خپل ماموریت له پیل راهیسې څو ځله افغانستان ته سفرونه کړي او هر ځل یې د طالبانو حکومت د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په نقص تورن کړی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د دفتر ویان استیفان دوجاریک په دې اړه راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي، خو ویلي دي چې ښاغلی بینټ د نړیوالو بشري حقونو په ټینګښت کې مهم رول لري او ملګرو ملتونه له هغه سره پوره همکار دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې روزا اوتون بایوا نن چهارشنبه د اسد یو دیرشمه ټینګار وکړ چې هغه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو غړي دي د بشري حقونو د تامین او د خلکو د حقونو په ګډون د بشري حقونو په ځانګړي ډول له هغو کسانو سره چې مذهبي اقلیتونه ګڼل کیږي د ملاتړ اصلي دنده لري. د هغې په وینا دوی به د طالبانو حکومت ته د دې پیغام استولو دا لاره جاري وساتي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې د هیواد په 14 ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو اټکل کړی. د ریاست په یو بیان کې ویلي چې دا ورښتونه بنن په ننګرهار، بدخشان، نورستان، تخار، بغلان، کونړ، پنجشیر، کاپیسا، پروان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا او خوست ولایتونو کې وشي. په عین حال کې د پنجشیر یو شمېر اوسیدونکو پرون د ځینو ویډیوګانو په خپرولو سره وویل چې هلته سیلونه را وتلی او یو شمیر کورونه یې ویجاړ کړی دي. د هیواد 15 ولایتونه غزنی، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګ او زابل په روانه اونۍ کې د درنو سیلابونو شاهدان وو چې له کبله یې غزنی ولایت کې 3 کسان مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې د جګړې لپاره وروسته منځنۍ ختیځ ته خپل نهم سفر د اوربند د موافقې په اړه کوم لوی پرمختګ ته رسیدو پرته پای ته ورسوه. داسې مهال چې اسرائیل او فلسطینی حماس ډلې چې امریکا یې تروریستي ډله بولي د ننګونو د دوام خبره کړې، انټونی بلینکن پرون خبرداری ورکړی چې وخت خورا مهم دی. کغلی بلینکن په مصر او قطر کې چې په خبرو کې منځګړی توپ کوي له غونډې وروسته وویل اسرائیلو د اوربند په سلاکه د اختلافونو د حل وړاندیز منلای دی او اوس باید پر دې تمرکز وشي چې حماس هم ومني او دواړه لوري د تطبیق پر سرنګوالی کار وکړي. کغلی بلینکن له خطر څخه تر روانې دوه مخکې خبري اعلان ته ویل د امریکا پیغام روښانه دی او هغه دا چې پر اوربند او د برمتو پر خوشی کېدو موافقه وشي او دا کار باید هم دا وس وشي. د اختلافونو د حل لپاره د امریکا او قطر د طرح پاړه ډیر لږ جزئیات خبره شوې دي، خو بلینکن وویل د غزه تړانګې د اسرائیلو د شاتګ د پلان مهالویش او ځایونه په ډاګه شوي دي. یو بس چې پاکستانی زیارت کوونکي پکې وو د ایران په مرکز کې اوخته چې په نتیجه کې 28 کسان مړ شوي او درویش نور ټپیان دي. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې دا پیښه تیر شپه ناوخته په یزد ولایت کې وشوه او د ایران د ترافیک پولیسو د لومړنیو څیړنو له مخې علت یې د بس د بریک په سیستم کې تخنیکي ستونزه وه. د یزد بیړنیو چارو ادارې مشر دولتي ټلویزیون ته ویل چې په پیښه کې 11 ښځې او 11 نارینه مړه شوي او ووتنو د ټپی کېدو حالت نازک دی. د خبر لمخې د پیخي قربانیان هغه شویه زیارت کوونکي دي چې د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته روان وو. میلیونونه شویه زیارت کوونکي هر کال په دې مراسمو کې ګډون کوي. یو ورځ وروسته له دې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین آذربایجان ته سفر وکړ، د هیواد رسمن په بریکس اقتصادي ټولنه کې د غړیتوب غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت ویاند آی خان حاجی زاده دا خبر پرون اعلان کړ.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام کې مو ز فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربانه يو ولمورز د سات اتوشتما د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ د بیرتګټلو یو سلو پنځمه کلیزه وه. د تېر جمهوریت پر مهال افغانانو د ورځ په ولسي او حکومتي کچه په شاندارو مراسمو لمانځله، خو د طالبانو له راتګ وروسته د ورځ د محدودیتونو له کبله ډېره کمه یا هیڅ نه لمانځل کېږي. خو د ورځ ولې باید ولمانځل شي؟ افغانانو ته د دې ورځې لمانځل او د تېرو ارزښتونو یادونه په ځانګړې توګه ځوانانو ته څومره ضرور ده؟ د افغانستان د سیاسي ازادۍ ګټونکی غازی امان الله خان څومره پیژني؟ د غازی امان الله خان اصلاحات په افغانستان کې څه و؟ ولې دغه اصلاحات رامنځته نه شو؟ ولې د غازی امان الله خان پر وړاندې ولسي پاڅون رامنځته شو، حکومت یې ړنګ شو؟ او همدارنګه د غازی امان الله خان د حکومت او د هغې د میرمنې ملکه سریا پر هغو پرمختګونو او اصلاحاتو به هم خبرې اترې ولرو چې د ښځو په برخه کې په خپل وخت کې رامنځته کړي دي، او دا چې هغه پرمختګونه او اصلاحات چې د غازی امان الله خان په وخت کې رامنځته شوي وو په دغه 150 کلونو کې څومره ساتل شوي دي، او همدارنګه په ځانګړې توګه د ښځو په برخه کې ورته څومره پام شوی دی. په دې مسایلو به تم شو خبرې اترې به ولرو. اوریدونکو، الله تاسو هم په پروګرام کې نظر اخلو، لنډ تاسو تم کیګو ساسه پیغامونه بم راوخلو پر فیسبوک چې کوم کارونکو تبصری لیکلی هغه به هم راوخلو، ملمنه هم راسرشته. په خبرونه کې را سره د خزو د حقوقو فعال دیوا پتنګ د پوهنتون استاد د جاوید مومن او د سیاسي چارو شندونکو اسحاق اتمر دی. اتمر صاحب، له تاسو سره به پیل کړو. څه باندې سل کال کیږي چې افغانستان سیاسي ازادي اخیستی ده او افغانان هر کال د ورځ لمانځي؟ کته سره ته وایست چې یو ملت او په ځانګړي توګه د هغې ملت ځوان نسل ته د دغه ډول ورځو لمانځل په ځانګړي توګه افغانانو ته څومره ضرور ده؟
مننه تاسو ته، سلامونه ستاسو درنو میلمنو ته، پتنګ خورته او جناب مومن صاحب ته، اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکی هیله. د هر هیواد هغه ارزښتونه او بیا هم ملي ارزښتونه دا دي چې دوی د خپل هیواد سیاسي تاریخ باندې پوه شي، خپل استقلال باندې پوه شي، د هغه کسانو یا د هغه الګوګانو چې هغوی د دې هیواد په ازادي کې او همدغسې په ترقي کې او په نورو تحولاتو کې لاسته راوړنې ولري، هغوی ته باید یاد کړل شي، هغوی ته باید درناوی وشي، او د هغوی کارنامې دې باید زموږ په تاریخ کې ثبت شي. نه یوازې دا چې ثبت شي، بلکې زموږ ځوان نسل، زموږ راتلونکی نسل، ټول هیوادوال باید دغه کارنامې واوري او د هغه پر بنسټ باندې خپل ژوند، خپل سیاست او خپل ارتباطات د نړۍ سره برابر کړي. نو لکه چې څنګه تاسو ویلې، زه غواړم ډېر لنډ یو اشاره وکړم زموږ د افغانستان دغه تاریخ ته. که تاسو د اعلیحضرت امیر عبدالرحمن خان دوره وګورئ، امیر عبدالرحمن خان د یو سلسله بحرانونو نه راوتلی د یو هیواد پاچا و، او دغه پر وړاندې ډېرې ستونزې وې، ملکو توایفي و په افغانستان کې. خلاصه دا چې تر ننه پورې عبدالرحمن خان د یو دیکتاتور او یو ظالم پاچا په نوم یادیږي، لیکن د همغه وخت ضرورت همغسې یو شی و، ځکه چې دغه ملکو توایفي د هزارو ملیت لخوا نه، د ازبک ملیت لخوا نه، او د تاجک او حتی د پښتنو د خوا نه دغه ملک طایفي روانه وه. امیر عبدالرحمن خان ټول افغانستان یو موټی کړ. دغه نورستان چې په هغه وخت کې کافرستان نومېده یې مسلمان ته، او دغه ارباب رایتي او یا دا ملک طایفي په افغانستان کې ختم کړو. نو دی مجبور و چې په همغه وخت کې د دغسې یو تاریخ جوړولو په خاطر هغسې یو دیکتاتور نظام ولري. دغه نه وروسته بیا امیر عبدالله خان چې د دې شل کلن تاریخ کې هم دوی یوازې په عمراني برخو کې مشهور و، او ځینې عمراني کارونه وکړې، لیکن په سیاسي ډګر کې دې نوښت نه درلود. جمال الله خان دوره د یو تجدد دوره وه، د یو نهضت دوره وه، د یو ترقي دوره وه چې په هره ساحه کې دغه ترقي رامنځته شو. امان الله خان د افغانستان د نهضت سرلښکر یا مشر و، او تر دې ننه پورې هم موږ چې په دغه مختلفو کړاوونو باندې اخته یو، د هغه نهضت د نه بریالي کېدو له امله دی. که اماني نهضت بریالي شوی وی، نن به افغانستان د ترکیې سره، د جاپان سره، د نورو د سیمې هیوادونو سره سیال وی، چې متاسفانه دغه د مذهبي افراطیت له سببه چې د امان الله خان په وخت کې دا د انګریزانو د خوانه وپارول شو، او تر دغه ننه پورې د مختلفو استخباراتي کړیو په وسیله هغه باثباته یو نظام چې افغانستان او د افغانستان ولس د هغه غوښتونکي دي، هغه تروسه پورې مؤثر شوی نه دی.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم، او د امان الله خان د اصلاحاتو په اړه باندې حتمن لا تاسو به وړاندې په خبرونه کې وپوښتو. مخکې له دې چې غلی پتنګ ته ورشم، مومن صاحب تاسو ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. که تاسو راته ووایاست ښاغلی اتمر، یادونه وکړه چې دا مهمه ده ټولنې داسې ورځې ولمانځي او ځوان نسل د دغې ارزښتونو نه خبر شي چې خپلواکي په څه معنا، یا بیرغ، یا دې ته ورته نور ارزښتونه چې یو ټولنې یو ملت لري، هغې نه باید ځوان نسل خبر شي. موږ په افغانستان کې تل یوه خبره کوو چې په افغانستان کې تل تاریخ تکرار شوی دی. دغه ځوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی، یو د طالبانو په راتګ سره د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په هغه شاندارو مراسمو چې پخوا لمانځل کېدله نه لمانځل کېږي. تاسو هلته یاستئ، وضعیت له نږدې څاري، څنګه د دغه ځوان نسل علاقه دغې ارزښتونو سره، او د دغه ارزښتونو لمانځل په کې څومره جوش کې دي؟ دغه ځوانان څومره هوس لري چې داسې ورځې ولمانځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اغلی سیال تاسو ته او ډېر قدرمنو میلمنو ته او ستاسو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پرته له شکه چې هر ټولنه، هر هیواد ځانته ملي ارزښتونه لري او داسې ویاړلې ورځې لري. افغانستان هم یو لاغه جملې هیوادو څخه ده چې داسې ویاړلې ورځې لري، او خود دې تر څنګ افغانستان داسې یو هیواد هم دی چې بدبختانه وروسته له دې چې ویاړ مو ګټلی دی، خپلواکي مو ګټلې ده، بیا د دې خپلواکي د ساتلو ظرفیت من کښتون نه درلوده چې دا خپلواکي څنګه وساتو او بالاخره له دې څنګه استفاده وکړو. په نورو هیوادونو کې تاسو وګورئ، موږ افغانانو خپلواکي ګټلې ده، یو خدای ده چې آزادي ده، هر انسان فطرتاً طبیعي آزاد ده او آزادي باید ولري، یو دا ده چې ته خپلواکه کېږي. کله چې خپلواکه شوې باید آزادي هم ولري په یو ټولنه کې. یعنی په دې معنی یو هیواد چې کله خپلواکي ترلاسه کوي، نو د هغه وګړي باید آزادانه د خپل فکر څخه کار واخیستل شي، هغه د بیان آزادي ولري، فکري آزادي ولري، حتی عقیدتي آزادي ولري، مذهبي آزادي ولري، هر ډول آزادي باید په ټولنه کې ولري. نور هیوادونو کې ګوري آزادي خپلواکي ورکول شوې ده، یعنی هغوی خپلواکي نه ده ګټلې ده، بلکې ورکول شوې. خو تاسو وګورئ هغوی نن سپوږمکۍ ته خېزي، هغوی تاسو وګورئ په علمي ډګر کې څومره پرمختګونه یې کړي دي په هر برخه کې، نه یوازې په علمي بلکې سیاسي، اقتصادي، ټولنیز، په هر برخه کې پرمختګونه شوي دي. ځوانان وګورئ ډېر په علمي کدرونه دي اوس فعلا د ظرفیت له اړخه. ولې متاسفانه د افغانستان چې خپلواکي ګټلې ده، وروسته له خپلواکۍ نه تاسو وګورئ موږ اوس چیرته یاستو، هغه کوم سټیج کې یو د نړۍ. نو زما خبره دا ده چې په افغانستان کې چې خپلواکي ګټل شوې ده، وروسته له خپلواکۍ ډېر کوشش شوی د دې چې هغه خپلواکي وساتل شي او پرمختګ وکړي. امان الله خان یو له هغه جملې څخه و چې خپلواکي د خپل د ولس پر مټ، د علماو پر مټ، د ځوانانو پر مټ، په د علمي او روشن فکره کدرونو پر مټ خپلواکي وګټله او خپلواکي اعلان کړله. ښه کارونه یې دا ول چې امان الله خان ژر تر ژره تاسو ولیدئ چې یو اساسي قانون یې جوړ کړ، یعنی لویه جرګه یې راوغوښتله،
او بل اخر اساسي قانون جوړ کړه ځکه اساسي قانون تر ټولو مهم او په هغه وخت ډیر کم هیوادونه و چې هیوادونه ول چې اساسي قانون درلوده د دې تر څنګ په علمي برخه کې امان الله خان ډیر زیات زیار وېسته کوشش وکړ چې علمي برخه کې موږ پرمختګونه ولرو په افغانستان کې تر څو د خپلواکۍ موګټو او د خپلواکۍ نه موږ سمه ګټه پورته کوو ټولنې ته پرمختګ ورکړو ځکه دغه شعار هم دا و چې خپلواکۍ په علم او په قلم ساتل کیږي په ظرفیت باندې او په علمي ظرفیت ساتل کیږي نو یو تعداد روشن فکر اول چې هغه مولا خان سره ول او وزیران تاسو ملک محمود طرزی او همداسې نور کسانو چې ورسره ول یعنی د سره له پخوا همکاري درلودله په دې برخه کې خو متاسفانه موږ تاسو په سیاسي علوم کې یو مضمون نرو په نامه د سیاسي ټولنپوهنه په هغه سیاسي ټولنپوهنه کې موږ تر ډیر بریده پورې د ټولنې نبض د ټولنې د وګړو نبض پیژندل دي افغانستان یو سنتي او مذهبي ټولنه ده نو باید کله چې اصلاحات راځي کله چې پرمختګونه راځي د افغانستان ټولنه باید دقیق مطالعه شي چې د افغانستان ټولنه څومره ظرفیت لري افغانان څومره ظرفیت لري آیا هغه اصلاحات چې موږ راولو په افغانستان کې دا ظرفیت او جذب لري د ټولنه او هو وګړي او کني لري دلته تر ډیر بریده پورې چې د امان الله خان د پرمختګونو مخه ونیول شوله یو علت همدا و چې متاسفانه له ټولنې او د خلکو څخه په دقیقه توګه په سمه توګه مطالعه شوی نه و دا ټولنه او نه خلک
مومن سره ستاسو خبره هم قطع کوم فکر کوي هغه وخت چې خلکو کوم فکر درلود یا ساسي د خبره چې ټولنه په سمه توګه باندې نه و مطالعه شوې او کوم اصلاحات چې راتلل د خلکو د وختونو مطابق نه و اوس څنګه اوس هم ځوانان یا په ټوله کې د کوم ملت چې په افغانستان کوم افغانان چې په افغانستان کې دي دوی لکه پوخا په څیر باندې فکر لري که اوس ورته وکتل شي او دغه اوسنی ځوانان څنګه دي دوی په کوم فکر دي
یو خو ځوانان دي یو بل وختونه د دولتونو او دغه سیاسي ساختارونو جوړښتونه دي زمونږ تاسو که سیاسي جوړښت راسو د امان الله خان را په دې خاطر نه نه پورې د تجدد او سنت ترمنځ جنگ دی تجدد ګرایان او سنت ګرایان تر اوسه پورې جنگ ده دوه ترمنځ یو سو پر یو پرمختګ غواړي بل غواړي شاتګ غواړي متاسفانه دا شایسته یو او بل سل کال او تل فصل کال ورسته هم مونږ تجربه وانه خسته مونږ له دې تاریخ نه درس وانه خسته د افغانستان له دې تاریخ نه چې څومره ناخوال مو تیر کړی درس مو وانه خسته اوس هم تاسو وګورئ مونږ په علمي برخه کې کوم وګورو په سیاسي برخه کې وګورو په اقتصادي برخه کې کوم وګورو حتی په ټولنیز برخه کې کوم وګورو ډیر زیات شاته پاتې سی یو ځوانانو تاسو خبره وکړه دي کې شک نشته چې اوس ټولنې یو څه توپیر تغییر کړی او ځوانانو هم یو څه علمي برخه کې ډیر کار شوی دی په افغانستان کې مونږ باید یو کار وکړو چې دغه ازادي خپلواکي چې لمانځو متاسفانه په هغه ډول چې ما مخکې یادونه وکړه یو خپلواکي د بل ازادي ده هغه ډول آزاد نه یستو چې مونږ وشو کړی د خپل ازادي څخه کار واخلو او خپلواکي ولمنځو یعنی ځینی ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې منل شوی ارزښتونه دي هغه باندې وګړي دي او ټولنې ځوانان په هغه باندې خوشاله کیږي تر څو د خپل ازادي څخه کار واخلي هغه خپلواکي ولمنځي دا شی متاسفانه اوس هم نشته ده او په سمه توګه چې موږ په هغه ډول چې موږ خپل ازادي ولمنځو خپلواکي ولمنځو په آزادانه توګه موږ نشو کولای یعنی خپل آزاد فکر څخه کار نشو اخیستای هغه آزادی چې موږ تراکل شوې ده چې موږ خپل خپلواکي په سمه توګه ولمنځو هغه نشته دا اوس یوازینی کار چې په افغانستان کې دغه سل قانون په لړ کې موږ ګورو یوازینی شاهي نظام چې هغه د ظاهر شاه وو چې دغه توازن ساتلی وو اتحاد او اتفاق ساتلی وو هغه نو ورسته د داوود خان ورسته تر نن پورې من اتحاد اتفاق نه ساتل ګوره په یو بیرغ باندې کولای شو من ډیر نه خپل په افغانستان کې حل کو یعنی من کولای شو په ارزښتونو باندې اتفاق هم راولو اتحاد هم راولو دیو زبرځواک هواد دیو اشغالګر هواد په وړاندې ول افغانان په یو ټغر راټولېږي دلته ځکه البته ارزښت یو وی ارزښت په دې معنی ده چې اسلامي ارزښت وی یا طولانی ارزښت وی یا افغانی ارزښت وی هغه باندې ټول افغانان راټولېږي خو رساله غنه کله چې قدرت ترازو بیا مونږ د خپل د خوښي هغه څه چې زمونږ ذهن غواړي هغه بیا په خلکو باندې منو. دغه یې مونږ غټه ستونزه ده. مونږ وایو چې راځئ یو د بل فکر ومنو، یو د بل ارزښتونه ومنو. هغه ارزښتونه چې په افغانستان کې منل شوي ارزښتونه دي، په هغه باندې افغانان ښه راټولېږي، په هغه باندې ځوانان ښه راټولېږي. نو بیا کولای شو چې هم د خپل خپلواکي ولمانځو په سمه توګه، او هم د خپل تیر تاریخ نه درس واخلو. خو متاسفانه دغه نیمګړتیاوې چې ما یادونه وکړه، تر دې دمه ورته په سمه توګه په دقیقه توګه کار ورته نه ده شوی. دی همدغه لامل ده چې وروسته له خپلواکي نه موږ ماتیږو. یعنی څنګه ماتیږو؟ تاسو وګورئ، امان الله خان خپلواکي ترلاسه کړه، انګریزان لاس په کار شول، بیرته خپلواکي لمانځه لاړه.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو باندې اتمن
بیرته د شوروي نه وروسته افغانان په سخته شول.
مننه مومن صاحب. وروسته به په دلایلو حتمن تم شو چې ولې افغانان نشي کولای کله چې ازادي ترلاسه کوي وینې تویږي، ازادي خو پاسانه نه ترلاسه کیږي. لغې نه وروسته د افغانان ترمنځ اتفاق اتحاد نه رامنځته کیږي، او دوی نشي کولای هغه ازادي چې اخیستی ده هغه وساتي. بیرته به اغلی ډیوې پتنګ ته راشم. ډیوې جانې، تم پروګرام ته ستړی مشي، بخیر راغلی. که چیرته د افغانستان د خپلواکۍ وخت وګورو، یو سل پنځه کاله مخکې کله چې غازی امان الله خان د افغانستان سیاسي خپلواکي واخیستله، په هغه وخت کې د ښځو په برخه کې ډېر زیات پرمختګ وشو. ښوونځي ورته جوړ شول، کار په دې برخه کې وشو، محدودیتونه له ښځو لرې شول. اوس د دې یو سل پنځه کاله وروسته بیا په افغانستان کې چې طالبان واکمن دي، هغه ازادیانې چې ښځو درلیدې ورنه بېرته اخیستل شوي دي او په محدودیتونو کې ژوند کوي، هغه وخت چې کوم ارزښتونه افغانو مېرمنو ته ورکړل شوي وو، کار ورته شوی وو، ستاسې په اند باندې کافي نه وو؟ ولې افغانو مېرمنو هغه کار ونه شو ساتلی؟ دوی ولې هغه اقدامات چې ملکه ثریا په هغه وخت کې کړي وو په هغې لاره باندې لاړې شي او وی ساتي هغه ارزښتونه د ځان لپاره؟
سیګی ستاسو درون مرمه اتمر صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. هم در رقم مومن صاحب ته خپل سلامونه او احترام وړاندې کوم. ستاسو دې پروګرام ټول لیدونکو ته ګوریا وروسته د یو سلو پنځو کالونه بیا هم موږ تاسو په هغه ردیف کې استو چې زفکا مټول نړۍ مخکې څومره پرمختګ کړی دی، خو متاسفانه افغانستان راستر بلې چرته ځي. دلته مومن صاحب او همدا رقم ستاسو درون مرمه اتمر صاحب دواړو د تاریخ په کړه باندې خپل نظر یې ورکړل. خو د څنګه سره چیرته ورته وګورو چې د میرمنو په برخه کې په دې یو سلو پنځو کالو کې یا یو سلو پنځه کاله کې څومره پرمختګونه شوي وو، او د افغانستان د میرمنو لپاره څومره کار شوی وو. خو نن ورځ متاسفانه موږ تاسو هغه څه نشو لیدلی. یو دلیل دا وګورئ چې په هغه وخت کې خپل ملکه ثریا هغه میرمن وه چې د خپل میړه د څنګ سره به یې همیشه لیدل کېدله، د څنګ سره به یې وه فعالیت به یې کوله، د افغانستان د میرمنو لپاره به همیشه کار کوله. دا وه چې اولی مکتب د میرمنو لپاره جوړ کړل او کوشش یې وکړل چې د میرمنو لپاره خدمات وړاندې کړي. خو لکه دا چې مومن صاحب وایي، متاسفانه په دې وخت کې او تر نن ورځې پورې زموږ تاسو د ټولنې په عقل باندې څیرنې ډېرې کمې شوې دي چې څنګه د افغانستان خلک موږ تاسو کولای شو چې د پیشرفت لپاره تشویق کو او د رقم پرمختګ لپاره تشویق کو چې هغه د افغانستان ارزښتونه پکې هم پکې خوندي وزي. په دې وخت کې هم څه وخت چې د مکتوبونو دروازې پیل شولې او دلته د میرمنو دپاره تیاتر جوړ شول، او هم در رقم د میرمنو دپاره خدمات جوړ شول، پانتونونه را خلاص شول. په هغه وخت هم موږ تاسو داسې خلک دلودل چې اوغوی سرسخت مخالف و در رقم پیشرفت سره، او فکر کولا چې دلته کیدای شي چې د مذهب سره نن ورځ په ټکر کې اوغوی راشي. باندې په خاطر باندې مخالفتونه ورځ تر بلې هم ډیر شول، او دلیل دا و چې پغه شدت سره چې دوی کوشش وکړه چې هغه تغییرات راولي، افغانستان خلک ورته آماده نه وو. بیا که ورته وګورو چې هغه کوم پرمختګونه چې راغله،
فکر کوم چې د دوی په اړیکه کې څه ستونزه رامنځته شوه. بیرته به غلې ډیوې ته ورشو، اړیکه به یې ورسره وصل کړو. اتمر صاحب، که تاسې ته راشم، اغلې ډیوې اشاره وکړه چې په افغانستان کې په یو څه ذهنیتونه خلک دې ته آماده نه وو چې تغییرات ومني، او مومن صاحب هم یادونه وکړه چې د خلکو فکر او ذهن دې ته چمتو نو دغه تغیرات چې امان الله خان په ټولنه کې غوښتل یا اصلاحات چې غوښتل دا ومني. هغه وخت کې کوم د سیمې هیوادونو ته وګورو یا دغه پرمختګونه چې د هغې وخت راهیسې د افغانستان شاوخوا هیوادونو یا په ټوله کې هغه هیوادونه چې اوس پرمختللي هیوادونه دي د افغانستان سره پیل کړې ده ښه پرمختللي دي. فکر کوي د افغانانو ترمنځ او د نورو هیوادونو د خلکو ترمنځ څه توپیر دی چې دوی تغیر نه مني خو نور نړۍ تغیر مني هغوی پرمختګ کوي موږ افغانان د دې ځای چې تغیر ومنو مخته لاړ شو شاته روان یو خلک مخته روان دي علت څه ده چې افغانان دغه تغیرات زر نه مني یا هیڅ نه مني؟
ګوري دغه دوه علتونه لري زما نظر، یو داخلي علت دی یو سیاسي بهرنی. تاسو پوهیږئ چې هر پدیده که مونږ مطالعه کړو هغه باید د زمان او د مکان د شرایطو سره په تړاو سره مونږ ارزیابي کړو. د امان الله خان دوره که مونږ په مشخصه توګه ووایو، په هغه وخت کې خپله امان الله خان د دغو ازادي بخښونکو جنبشونو په اصطلاح پیل کړی و، یعنی اولین کس و چې په سیمه کې د انګریزانو نه دوی خپل استقلال ترلاسه کړ. او دا د انګریزانو څلور سوه کلن حاکمیت په هند کې او په نیمه قاره کې یو چلنج یو خطر. او همداسې وشول، هندوستان یا هند د امان الله خان د استقلال د نمونې سینه دوی هم پیروي وکړه او دوی هم په استقلال طلبي باندې یا د انګلیس نه د استقلال په اخیستلو کې خپل مبارزې شروع کړلې، چې د ګاندي او نهرو او نورو کسانو په وسیله په هند کې دا پیل شوې. او د امان الله خان په وخت کې حتی د هند جلا وطنه حکومت په کابل کې جوړ شو چې د کابینې غړی یو مولانا برکت الله و چې مسلمان و، بل مهندر ناک پرتاب سنگ و هندو او دې سره نور دولس کسې لس کسې نور. اول خو انګریزان په دې باندې پوه شول چې امان الله خان نه یوازې چې د افغانستان دپاره استقلال اخیستی، اوس منحظ یو نمونه د سیمې د هیوادونو دپاره دا یو الګو ګرځېدلی. نو د هغه په بنسټ باندې امان الله خان سره دوی د فکري لحاظه داسې یو تضاد پیل کړ چې امان الله خان دننه په افغانستان کې دوی بدنامه کړي او هغه داخلي علت پرې راګرځي. داخل کې دغه د خلکو د ژوند سطح یا پوهه دومره اوچت نه و. نو دلته انګلیسانو ته ډېر آسان کار و چې دوی دغه مذهبي مشران نه لکه حضرت شور بازار ملای لنګ او همدغسې څو کسان نه دوی استفاده وکړي د امان الله خان د نهضت پر ضد دوی را وپاروي. نو داخل کې دا د خلکو د پوهې سطح د بې سوادي کچه دا یو بل دلیل دی. او تر ننه پورې هم زما باور داسې دی چې زمونږ عمده مشکل د خلکو د پوهې د کچې پورې اړه لري. همدا نن په رسنیو کې تاسو ګورئ پیران بیا پیدا شوي دي، کله ضابط کې د دوی راڅرګندېږي، دوی لاسونه مچ کېږي او کورونو ته بسونه ورته راغلي، کله په هلمند کې کله په پکتیا کې او کله په کوم ځایونو کې. تاسو اوس په دغه رسنیو کې ګورئ د پیرانو او مثلا د هغه کسانو چې دوی د دغسې افراطي عقایدو د دغسې خرافاتي عقایدو تبلیغات کوي. او مثلا اوس هم که تاسو وګورئ د افغانستان تقریبا شپېته تر اویا تر اتیا فیصده مونږ بې سواده لرو. تر اوسه پورې خلک په دې باور کې دي چې ځمکه د غوا په شاخ باندې ولاړه ده. یعنی د دې خلکو یا دغه فکر ته تاسې نوی فکر چې راولئ یو نهضت راولئ طبیعي ده چې دا مخالفت سره مخامخ کېږي. او زه داس فکر کوم چې یو بهرنی لاس وهنه و ځکه چې هغه وخت امان الله خان کله چې استقلال واخیست دوی د شوروي اتحاد سره چې هغه وخت دوه کاله کېده چې دوی انقلاب اکتوبر هلته ترسره شوی و هغه سره ډېر نږدې روابط سیاسي روابط سفر او د امان الله خان مسکو ته د لیلن سره د دې لیده کاته دا خپله د انګریزانو دپاره د نه منلو وړ و او همداسې د امان الله خان ارتباط د ترکیې د مشر کمال اتاترک سره چې په ترکیه کې د ترکیې د دولت یا د کمال اتاترک مقاومت یا دریز د انګلیس په مقابل کې او د نورو قدرتونو په مقابل کې دا یو چیلنج.
اتوار صاحب بابخین سره دلته یو پوښتنه کوم، یعنی دوه علتونه شول، یو دا چې سیاسي مداخله وه د انګریزانو د خوانه او بل په افغانستان دننه کې د افغانانو بې سوادي د دې سبب شو چې دغه تغییرات افغانان ونه مني یا پر ضد باندې یو ډول ملایانې راپورته کړل. خو په ټوله کې که چېرته دغه د سیمې هېوادونو ته وګورو، هغه وخت کې غازي امان الله خان د ټول سیمې لپاره د هېوادونو لپاره الګو ګرځېدلې وه. فکر نه کوئ چې د هغه مهال که چېرې یوازې په نظر کې ونیسو د سیمې هېوادونه به هم په همدې وضعیت کې و، خلک به بې سواده وه، د انګریز مداخله به پکې وه، که نږدې هم د هند ته ورشو خو هلته به هم دغه ستونزې وې. خو هند بریالی شو چې د دغې پدیدونه په اسانه باندې ووځي او نن یو له پرمختللو هېوادونو څخه دی. ولې افغانستان په دې برخه کې بریالی نه شو؟
ډېر ښه سوال، تاسو ډېر ښه شي ته موضوع ته اشاره وکړه. ګوره، هند په هغه وخت کې د هند خلک دوی یو موټی خلک وو. په هغه وخت کې ګاندي، که تاسو دا تاریخ وګورئ، ګاندي، مهاتما ګاندي په هغه وخت کې انګریزانو سره ډېر نرم مبارزه پیل کړه. نرم مبارزه په دې معنی چې د انګلیس کمپنیګان په هند کې وو او دا مثلا ډېر مشهور کمپنیګان د نساجي کمپنی وو، چې هغه دغه د هند پر نفوس هېواد دوی د انګلیسي محصولاتو ځینې استفاده کوو. په هغه وخت کې ګاندي یو شعار ورکړ خپل ولس ته چې تاسو تحریم کوئ انګلیسي تولیدات، تاسو خپل ټکر په کور کې جوړ کړئ او هغه د لرګیو هغه چرخه د خپلو خلکو ته وښود او خپله یې د دغه چرخې په وسیله ځان ته د نخو نه ټکر جوړ کړي. دا د کارباس ټکر د مغزي نه راپیدا دی، یعنی د مغه نه تقریبا نمونه اخیستل شوی. په هغه وخت کې ټول هندوستان دغه کار وکړ او د انګلیس هغه سرمایه ګذاري ته دوی یو ډېر لوی ګزار ورکړ. یعنی ولس د مهاتما ګاندي د شعار تر شا، د تصمیم تر شا ولاړ. خو متاسفانه افغانستان کې د انګلیس لاسوهنه او دلته د یو لږې اجتماعي شعور موجودیت سره امان الله خان په دې ونه توانېده او دغه دلته نور شورشونه مسلحانه و د امان الله خان پر ضد. په هند کې خو دغه مسلحانه د ګاندي پر ضد نه و، نو ځکه په هند کې دغه اجماعي نظر یا اتحاد نظر د ګاندي د نهضت یا د انقلاب سره یو ځای و، در حالی چې د امان الله خان په وخت کې ټول ولس په دغه فکر نه و، ځکه ولس داسې فکر کاوه چې دی چې اروپا ته تللی بېرته چې راغلی دی بدل شوی. د دې فکر تغییر خوړلی د اسلام نه. په دغو افواهاتو او اوازو باندې خلکو تصمیم ونیو چې د امان الله خان پر ضد شورش وکړي او د دغه شورش رهبري تاسو ولیدل چې د څو داړه مارو غلو په لاس کې و، نه د هغه علماو په لاس کې چې هغه د دین او د مذهب او د علم پیشکراولان یا استازي و.
مننه کور ودان، تاسو بیرته راوګرځم. مومن صاحب، تاسو ته راځم. تاسو مخکې د اتفاق او اتحاد خبره وکړه چې کله افغانان خپلواکي واخلي ساتلی ورته ستونزمن وي نشي ساتلی. ولې د افغانانو ترمنځ ساسې پان باندې اتفاق نشته، اتحاد نشته او یو څه چې ډېر په سختۍ دوی ترلاسه کړي ډېر په اسانه ترې نه ځي، دلته ستونزه څه ده؟ او یو بل مسله چې په افغانستان کې غواړم دغه ور سره تاسو یادونه وکړی چې اتمر صاحب وویل چې د غازی امان الله خان چې اروپا ته راغی بیرته چې کله افغانستان ته ستون شو خلکو ویل چې دې تغییر کړی د هغه اسلامي ارزښتونه چې دي نور ورته پابند نه ده. موږ په افغانستان کې یعنی افغانستان یوازې اسلامي هیواد نه ده، په نړۍ کې نور اسلامي هیوادونه هم شته دي. دلته توپیر د افغانانو د اسلام او هغوی چې په نور نړۍ کې لکه موږ مثال ورکو ترکیې مسلمانانو ګورو، د عربستان مسلمانانو ګورو، د نورو هیوادونو مسلمانانو ګورو، یا نږدې ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان ته ورشو د هیوادونو مسلمانانو ګورو، د دوی توپیر په څه کې ده چې دوی دغه د اسلام او مسله به دومره کلکه نیسي حتی خپل پچایان په رنګي خپل هیواد خپل هیواد راتلونکي په خرابوي؟
اسما صاحب مخاطب زیات سره تاریخ علمي برخ ته اشاره وکړه او ډېر څه تحلیل مو او وخت هم چې د غازی امان الله خان د نظام پر ضد همدغه نه صاحب یادونه وکړه، دا ډېر زیات مهم او لو کور دننه زمان نظر کور دننه په افغانستان کې چې هر نظام رنګ شوی ده کوردنه ډیر زیات مشکلات او ستونزې وی چې بلخره بیا بهرانی کړی یا بهرانی اخ چې غوی غواړي غوښتل چې په افغانستان کې لاسوهنه وکړي، ډیر په خاتوګه او په سمه توګه دوی لاسوهنه ورته پیدا کړی. یا لاته هم دا چې لکه څنګه چې اسمار صاحب ویلي، بدبختانه په افغانستان کې د بې سوادۍ کچه ډیر زیاته لوړه ده او خرافات په اسلامي اخ په عقیدتي اخ کې تاسو ګورئ دا اوس دین ولایتونه دین نمونه نه اخلم، دا وسم لارې لکه څنګه چې اسمار صاحب یادونه وکړه، موږ ته دی وردی د جنډي دوی په بندوي پیران دوی لري هر څه چې وګوري دین اتا یو پیر چې هغه په خپل نه پیر په اسلام یعنی خپل په نوم مسلمان د اسلام نه معلومات نه لري، خو دی پیر په نوم باندې له دینه پیسې راټولوي، د دوی په کور کې به خپل دی یو مړی ډوډۍ پیسې نه خو هغه پیر ته به خپل پیسې راوړي. یعنی دومره د دننه په ټولنه کې زمونږ بدبختانه د بی سوادۍ کچه ټیټه ده چې موږ نشو توپیر کولای. یو علت هم دا و چې بلاخره نظامونه او بل راس کې چې کوم کسان تاقل شوي د نظامونو په راس کې دغه سیاسي ساختار چې پر مخ وړی ما مخکې یادونه وکړه، هم خلک نه دي پېژندلي دي چې دغه ولس له ما نه غواړي او د دې ولس فکر هغه ظرفیت څومره ده چې زه اوسم کړی دغه اصلاحات را ولم. ګوري صرف کې تم اشاره وکړه، کله چې غازی امان الله خان سفر اروپا ته سفر کوي او غلطه یو سفر د غازی امان الله خان وی یعنی په ډیرای اروپایي هیوادونو باندې څکل ګرځي، نو د کی کوم غړو کوم غړو د امان الله خان یا د غازی امان الله خان هغه فکر چې مخکې ول اروپا نه درلودل او روسل اروپا نه درلودل ډیر زیات تفاوت وکړي په هر برخه کې، هم په سیاسي برخه کې او هم په اقتصادي برخه کې. کله چې اروپا ته ځین امان الله خان دا وایي چې اروپایانو څومره پرمختګ کړی دی نو موږ هم کولای شو چې دغه پرمختګ وکړو. کله چې اروپا نه راګرځي زماله انده او هغه سم چې په تاریخ کې ویل دي او کوم معلومات له ټولنې نشلرو، بدبختانه امان الله خان د ډیر غټو سترو پروژو مخه یې ډیر کوچني مسایل ونیول. موږ همیش دغه تیشه خپل په خطا وهلې ده، موږ همیش خپل هغه کومې غټې غټې لاسته راوړنو په ډېر کوچنیو لاسته راوړنو له لاسته ورکړي دي. مثلا اوس په افغانستان کې مثلا اتمر صاحب د ګاندي یادونه وکړه، د هندوستان یادونه وکړه. هندوستان ټولنه او د افغانستان ټولنه ډېر زیات توپیر لري. افغانستان اسلامي ټولنه ده او د هندوستان ټولنه اسلامي ټولنه نه ده. هغه دغه فکر ته جوړ کړي ول دا خلک، هندیان دې فکر ته رسولي ول چې بلاخره د ګاندي اصلاحات ومني، یعنی هلته په میلیاردونو او په میلیونونو نفوذ لري. خو په افغانستان کې چې یو اسلامي مذهبي ټولنه ده دغه فکرم خلک دې ته جوړ نه ول هغه اصلاحاتو ته. مثلا که زه یو مثال ورکم، د ملکه ثریا کې چېرته ټیکرای اغوستی وو را څرګنده شوي ولا د امان الله خان سره او کې سرلوسي راغلی ولا، دا څه توپیر کوي؟ خو یو اسلامي ټولنه ولا خو ټیکرای کې اغوستی نو هیڅ فرق نه. خو دغه موږ په لوی لاس هغه کسانو ته دغه واک ورکړو چې نظام را وپرځوي چې هغه پخپله له اسلام نه خبر نه ول. استاسي د حبیب الله کلکاني مشري به څه وي او د دوی بیا هغه اصلاحات به څه وي چې دوی راوصل؟ خو څه و چې بل مسله، مثلا موږ کولای شو چې ښوونځی د خپل د خویندو د خپل د انجینو لپاره جوړ کړو،
خدا ضرور نه چې مونږ یو مختلط نظام را منسکو ځکه په هغه وخت کې خلک دیتا جوړ نول او زمونږ اسلام هم دا نه مني ورسره اصول نه مني ځکه اسلامي ټولنه دا ده بل په اساسي قانون کې ځینې مسایل ول چې هغه ډېر حساس برانګیزه مسایل ول تاسو ولیدي یو ځل تاسو بیا په فرمان کې بیا ځلې پې کتنه وشوه ځکه حساسیتونه را وپارول شول او دا انګریزانو ډېر ښه دقیق مطالعه کړی وو چې افغانان په کومو مسایلو باندې زر راپارول کېږي هم له فکري اړخنه او هم نظامي اړخنه څنګه راپارول کېږي هغه وو چې انګریزانو لاسوهنې شروع کړې حتی تاسو ولیدئ چې پیر بغدادي کتاب کې هلته لیکل شوي وو ملای لنګ و نور مسایل یو ځای کې ما ولوسته چې همدغه کسانو ویلي چې تاسو لار سئ داسې یو ونه ده شنه د هغه د ونې لاندې مخوب لیدلی او یو خط دی او هغه خط تاسو راوباسئ کله چې دوی ځي او رښتیا هم خط چې راباسي په خط کې لیکل شوي چې امان الله خان کافر شوی ده امان الله خان له اسلام نه واوښتی ده نور د امان الله خان په وړاندې باید بغاوت راپورته شي ګورې دغه څه دي زه فکر کوم ایمال نظر زه دا نظر لرم چې زموږ د داخلي ستونزو لاره هواره کړې ده بهرنیو کړیو ته که موږ په داخل کور دننه سم سیاست کړی و ښې پالیسیانې مې طرحې کړې وې او بله امان الله خان ډېره بیړه درلودله اروپا کې په 50 کالو کې هغه ځای ته رسېدلی و امان الله خان غوښته په 10 کالو کې هغه ځای ته ورسېږي دا امکان نه لري یعنی مونږ په ډیر بیډ سره غوښتل چې اصلاحات راولو او امان الله خان ګوري ډیر څه کارونه ول یعنی ډیر بنیادی بنسټیز کارونه ول چې د هغه جملې اساسي قانونو د ریل پاتلې په اقتصادي برخه کې ول غوښته چې امان الله خان حتی اروپایانو سره اړیکې جوړې کی خو دغه اړیکې او دغه بنسټیز کارونه هغه کوچنی مسائل چې هغه
مومن صاحب یعنی دغه د حجاب مسله چې هغه لمیرمن نه په محضر کې پغمان کې جرګه کې صدر لري کړی و دا د دې سبب شو یاده چې مېرمنو ته ویلی شي تاسو په خوندي و کې ل نارینه وسره ګډه زده کړې کولای شي بهرنیو هیوادونو ته د محصولاتو لیګل دا د دې سبب شو چې دا نظام ړنګ سي یعنی موضوع به خزه کې و
ګوري اصلا کبنګ ګورو اتمر صاحب ته اشاره وکړه انګریزانو هیڅ کله وخت نه غوښتل چې د امان الله خان کوم خپلواکي چې تر لاسه کړي دا او هغه غواړي چې امان الله خان نه یوازې افغانستان لپاره لکه څنګه چې اتمر صاحب ویلي یعنی هغه هیوادونو لپاره خپلواکي تر لاسه کړه چې کلونه کلونه د استعمار لاندې ول د استثمار لاندې ول حتی دلته یادونه ډیره ښه ټکی ته اشاره وسه روسانو سره چې کومې اړیکې جوړې شوې د امان الله خان حتی ځینې تړونونه لاسلیک شول نو دا د انګریزانو لپاره د منلو وړ نه و انګریزان په دې پوهېده چې د افغانستان ټولنه څه ډول یو ټولنه ده او کوم حساسیتونه راوپاروي نو دغه مسایل چې ما یادونه وکړه پرته له شکه چې دا هیڅ ضرور نه و په هغه وخت کې چې په دومره بیړه سره دغه کارونه وکړو او بالاخره موږ حساسیتونه راوپارو او دا د دې لامل شو چې افغانستان بیا لاړ یو بحران خلاړ او یو داسې یو بحران خلاړ چې افغانستان متاسفانه د شپږو میاشتو په لړ کې اساسي قانون هم له لاسه ورکړ هغه کومې لاسته راوړنې چې موږ درلودلې هغه هم موږ له لاسه ورکړ
مننه کور ودان مومن صاحب تاسو ته به
درلودل چې هغه پرمختګونه موږ کولای شو چې وي ساتو خو بدبختانه چې هغه پرمختګونه له موږ نه ونه شو کړای چې وساتو او نم وشو کړای چې هغه خپلواکي وساتو او بلخره امان الله خان خو شعار هم دا و چې خپلواکي په علم ساتل کیږي په سواد ساتل کیږي او باید دا کار وشي خو
مننه کور ودان اغلی پتنګ تاسو ته راشم مومن صاحب په خپل خبرو کې وټه کې ته اشاره وکړه چې دغه د میرمنو مسله یا په ټول کې د حجاب مسله دغه موضوع یوازې د امان الله خان په وخت کې نه لاغې نه وروسته څومره نظامونه چې راغلي دي کړنګ شوي دي هم په یو ډول نه یو ډول قربانی لخص واخیستې ده اوس هم که چیرته موږ وګورو په افغانستان کې طالبان حاکم دي او د دوی دغه محدودیتونه یوازې پر خزو متمرکز دي ولی په د افغانستان په ټول تاریخ ته کتنه وشي د خزو مسله چې کله راپورته شوې ده نظام ړنګ شوی دی محدودیتونه پر خزو لګول شوی دي ولی یوازې خزه یو نقطه ګرځېدلې ده چې باید سیاستوال په تمرکز وکړي او دا لکه یو وسیلې غوندي وکړي
ګوري چې چرته موږ تاسو د افغانستان تاریخ ته ورګورو اکثرا وخت د غوسم د کلیو د زوی تشرار شو که پښتنه د چانه وکړو چې تاسو مور نوم څه دی د مور نوم پر نه چته ویي خپل میرمن در نه ساتل کوي خپل خور او خپل هغه خزینه چې وګور کی وګور ساتل کوي او اکثرا افغانان نارینه چې دی وګوي کوشش همیشه کړی دی چې خپل میرمن په حفاظت کې وساتي او هغه همیشه لکه د یو غیرت په ټکی باندې ورته قتل شوی دی. نو دغه بهرني هیوادونه یا هغه سیاست چې بیا د کور په منځ کې دلته لوبول شوی دی همیشه دوی پوهېدلی دي چې په کوم نقطې سره افغانان موږ تاسو کولی شو چې احساسات یې راوپورو او دلته کولی شو چې دوی په خپلو منځونو کې په شخړه کې راولو. نو دلته که موږ تاسو وګورو په دې همیشه هر ځلې چې یو نظام راغلی دی یو نظام به چې راغلی وي هغې که چېرته د افغانستان میرمنو ته یې ازادي ورکړي وي بیا بل نظام د هغې په سر باندې راغلی دی چې هغوی ډېر سرسخت قیدات بیا راوستلي دي. هر ځلې که موږ تاسو وګورو چې د نظامونه بدل شوي دي قیدات اکثره وخت یا میرمنې ته ورکړل شوي دي یا ډېره زیاته ازادي میرمنې ته ورکړل شوې ده. لکه مومن صاحب دلته ووایي زموږ تاسو ګورې ټولنه هغه ازادي چې یا په هغه شدید شکل باندې چې ازادي کوشش یې کوله چې ځینې حکومتونه راغلل منځته او کوشش کوله چې هغه ازادي میرمنو ته ورکړي خو زموږ تاسو ټولنه دې ته فعلا نه وه آماده او تر نن ورځې پورې هم سمه نه ده ورته آماده. دلیل دا دی چې موږ تاسو باید اول خپلې ټولنې ته پوهاوی ورکړو اول کوشش باید ته وکړو چې هغوی په درسونو باندې راولو ښوونځي ورته جوړ کړو. خو متاسفانه هر ځلې چې حکومتونه راغلي دي خصوصا د بهرنیو هیوادونو له طریقې نه د دې نه چې تمرکز ته ورکړو شي چې ښوونځي را خلاص کړي او د دې لپاره کار وشي چې څنګه پوهاوی ورکړل شي او د مکتبونو له طریقې نه ترقي ورکړل شي خو دوی څه شي کړي دي دوی زیاتره وخت د غربي هیوادونو مثالونه یې راوړي دي او کوشش یې وکړی دی چې دلته په افغانستان کې هغه په پښو باندې ودروي. همدغه دلیل و چې څو ځلې زموږ تاسو حکومتونه راچپه شوي دي دې په خاطر باندې چې موږ ونه شوی کړلی چې په هغه رقم شکل دیموکراسي افغانستان ته یې غوره کړو چې هغه د افغانستان خلک کولی شي چې کلان وی منی یا ورسره کوشش وکړي چې بلاتیات ورسره پیدا کړي. ګورې یو زغپل د جمهوریت د نظام غوښتون کې یم خوب جمهوریت کې موږ تاسو داسې اشخاص دلودل چې هغوی په دا رقم شکل باندې کوشش یې کوله چې د افغانستان هغه نظام په دا رقم شکل باندې مخته بوزي خو هغه اکثریت افغانستان کې چې خلک وو خصوصا بیا په کلیو کې چې وو یا په لرو پرتو سیمو کې چې وو هغوی نه وو ورسره عادت هغوی ته دا شی ډېر زیات جالب ورته ښکاره کېدل چې څنګه یوه میرمنه کولی شي چې تلویزیون ته راووزي او دلته غربي جامعه په ځان باندې وي او بیا د رقص او د موسیقي د څنګ سره دوی هغه خپل فعالیتونه کوي. نو دغه څه وو چې زه فکر کوم زموږ تاسو ټولنه نه به ورسره آماده او همدې په خاطر باندې هغه اشخاص چې بیا کوشش کوي چې بیا نظامونه راچپه کړي یا لکه طالبانو چې په هغې وخت کې به بیا کوشش کوله چې جمهوریت راچپه کړي همدغه به یې بیا بانې نیولی چې ګوره دلته فاشه راغلې ده په افغانستان کې د نظام چې دی غواړي چې زموږ تاسو میرمنې بلیرې کی زموږ تاسو ځوانان بلیری کی همدغه به بیا یو شوار نیول ځان د پاره همدغه طریقې نه بیا کولای شوای چې خپل ځان ته هغه خلک چې اکثریت په موږ منطقو کې وسیدل خپل ځان ته را جذب کړي. نو زه فکر کوم چې افغانستان ته څه شی په کار دی هغه موږ تاسو پرمختګ ته شدید انرژي لرو خو دا خلک پرمختګ ته
په وخت سره دلته یو بل پوښتنه کوم اوس دغه یو څو پنځو کلونو کې کله شي یو له دلایلو هم دا وی چې په افغانستان کې مثلا خځې ته ډیره ازادي ورکړل شوې ده بل نظام ډیره محدود کړی ده او کم نظام چې ډیره ازادي ورکړي یو علت چې هغه پرزیدلې ده دا چې هغه مخالف ډلې ده باندې کړی چې دا د ګورل ته خځې فحشات زی یا بیلاری کیږي یا د اسلامي اصولونو سرغړونه کوي کې ده چې د دوی لپاره بهانه وي تاسو طالبان د نظام مثال ورکړو. اوس په افغانستان کې هم دغه اوس چې خبرې کوو په خبرونه کې به تاسو نور پروګرامونه کې موږ سره اوریدلې وي زموږ یو اوریدونکی ده هغه ویل چې خپل راځي رادیو کې خبرې کوي زنګ وهي موږ سره خپل نظر شریکوي خو کته ورته وایي چې راشه لور ته دې همدا ټلیفون ورکه چې هغه هم راشي خبرې وکړي خپل نظر مطرح کړي آماده نه ده چې دا کار وکړي. نو په افغانستان کې څه داسې حل لار تاسې ویني په ځانګړې توګه د نارینهوو لپاره چې دوی آماده شي حقوق مني هغه حقوق چې اسلام خزې ته ورکړی دی په افغاني ټولنه کې ورکړل کیږي سید دغه ټولي نظامونه ډنګ شوې دي یا هر څه چې بخښ شوې هغه یو تیر وطن و خو پراتلونکو کې څنګه مثلا په افغانستان کې څه داسې د خزو په برخه کې وشي چې هغه د نظام ډنګې دو سبب نشي او مخالفې ډلې ته بهانه په لاس کې ورنه کی
هغه ګوري درس دی زه به کوم چې څه وخت موږ تاسو ټولنه د تشویق چې مکتبونه دروازې ورته خلاصې کړو درسونه ترار شي پانتونونه ترار شي په دغه وخت کې موږ تاسو که چېرته ځوانان ووینو چې پانتونونه ویلي دي او درسونه ویلي دي هغوی ډېر آزاد طبیعته دي داسې آزاد طبیعته ما مطلب نه دي چې هغوی د اسلام نه بېخبره وي یا اسلام نه بېزانلري کړي وي نه د اسلام نه هم خبر لري خو په دې باندې پوهېږي چې یوه مېرمنه که چېرته غواړي خپل نظر شریک کړي او غواړي چې د اسلام په چوکات کې خپل نظریات ولري یا کار وکړي ستونزه نه ورسره لري خو ستونزه په افغانستان کې ده چې اکثر وخت موږ ځوانان د درسونو نه لري ساتلې دي صرف په خارونو کې امکانات متبرابر کړي دي خو د ټیټې یا د لري پراتو سیمو خلکو ته مثلا توجه نه ورکړي همدې په خاطر باندې هغه د لري پراتو سیمو بیا خلک هر رقم چې وي خپل تاثیرات لري د ښار په خلکو باندې خپل خپلوان لري څه وخت چې ورزي وغوی سره رفت آمد لري وغوی به ورته وي چې تا تور خپل لور پرېږدي مخې نه پرېږدي دلته خو هغه خبرې خپل منځونو کې ورستر بلی ډیرګي دا یو دلیل دی او بل یو خبره کوم ګوره یک موږ تاسو د خپل د کرزی صاحب دوره را وګورو اول کې څه وخت چې کرزی صاحب خپل راغې ریاست جمهوریت موږ تاسو ولیدل چې د خپل میرمن را واسطه له څنګه سره به کېناول او کوشش به کول چې میرمن هغه د میرمنو د پاره خدمات راندې کی خود ډیر کم وخت لپاره دې په خاطر باندې چې د خپل د کرزی صاحب د چار طرف ته شغه کسان او غوی به ورته وي چې میرمنه د پټه کا میرمنه د مرو باسه ضرورت نشته دی چې دلته ستا میرمنه هم سیاست وکړي زموږ اسلام د شاینه منی نو زه فکر کوم چې دلته ستونزه په کوم ځای کې ده چې هغه کسان چې ډیر زیات مذهبي دي یا همیشه کوشش کوي چې مذهب د سیاست سره راګر کړي او شخړې را جوړ کړي هغوی همیشه دغه خبرو ته لمنې وهي خو متاسفانه تر نن ورځې پورې زه فکر کوم چې موږ تاسو د ولسمشر سره داسې یوه میرمنه موږ تاسو نه درلودله چې هغه د افغانستان د میرمنو دپاره خصوصا کار وکړي بیا راغلو نو خپله ولسمشر غني ته چې د هغو بیا میرمنه خارجي وه چې هغه بیا د افغانستان د میرمنو د درد نه ډېره زیاته نه وه خبره د افغانستان د ټولو خلکو په ژبه باندې بلته نه وه په کلتور باندې بلته نه وه دلته هم موږ ستونزې درلودلې موږ نشوای کولی افغانو میرمنو چې خپل ځان په غیر میرمنه کې وګورو چې وایي چې دا زموږ لومړی میرمنه ده د کارش موږ ته خدمات وړاندې کړي خو هر ځلې چې زه فکر کوم چې دلته واکمنان چې راغلي دي اکثریت وخت نرینه و نو همدې په خاطر باندې د میرمنو هغه حق او حقوق چې باید ورکړل شوی دي هغه همیشه پایمال شوی دی د په خاطر باندې چې د میرمنې په د غږ لپاره موږ تاسو هیڅ وخت لومړی میرمنه نه درلودلې همیشه نرینه و چې په صحنه کې به مخته کېدل او د میرمنو لپاره چې څومره ضروري وو چې باید کار وشي هغه نه دی ورته شوی خو د دغه ټولو ستونزو لپاره چې موږ تاسو هر را پیدا کړو صفر کومه غزده کړده د ځوانانو په هوای دی د کور رانیولې باید موږ تاسو په هوای باید ورکل شي او جنکی ته والک ته باید یو سترګ باندې وکړل شي خصوصا څو وخت تعلیم ته خبره راځي کار ته خبره راځي زه فکر کوم په دغه وخت کې هغه فامیلونه چې واقعا در سونه ویلي دي او په زده کړو باندې بوختي دوه یې هغه خپل کړنو ته او زه فکر کوم چې دوه یې هغه رفتار ته د میرمن سره هغه مختلف دی د کچې د موږ تاسو د هغې کسانو سره بیا مقایسه کوو چې هغوی به په کلیو کې دي او په لرو پرتو سیمو کې دي د هغوی هغه د مکتبونو دروازې اکثریت وخت هغه خپل هلکانو هم نه دي لیدلي همدې په خاطر باندې به هغه ستونزو سره موږ مخامخ کیږو زه به فریده جان یو مثال ته صدر کړم از ما پلار مثال خپل د پکتیا دی خو د پکتیا نه راغلی و کابل ته په کابل کې خپل درسونه ویي او کوشش یې کوله چې بیا لورانه یې هم درسونه ویي او مکتبونو ته راړی شي خو بیا زموږ ترونه و چې دا موږ یو پلان راوړو ترنه می وچ وګړي په کلیو کې وسیدل او وګړي اجازه نه ورکول خپل لورانو ته چې وګړي مکتبونه دراشي دي په خاطر باندې چې په غي منطقو کې بیا مکتبونه موجود نه وي په خاطر باندې هغه وګړي چرته پاتې شو د ټولنې نه او پرمختګ ته د زمينه خپل حکومتونه نه دوته برابر کړی
مننه یعنی د کلو خارونو ترمنز توپیر د دې سبب شوی د چې دغه کلیوالي خزي او خاري خزي په هر ډول سره توپیر ولري او دا بل اخره حکومتونو ته یا مخالف اپوزيشن ته یو بهانه په لاس ورکړي چې نظامونه رانکي اتمر سي تاسو ته رازم کته سره رته پلنډو کې وای اوس په افغانستان کې د سواد یا د ذکر کې شو د پخا پر طالبان دي تیر شل کلونو پر طالبان دي نورم ټیټه شوې ده انجن نشي کولای ذکر وکړي نه پانتون ته اجازه لري نه خوانځي ته د لکانو ذکر هم په هغه کیفیت چې باید نړۍ سره برابر شي سیالي وکړي نه ده او تاسو یې دونه وکړي چې کڅوک غواړي د غارزښتونو وپیژني د لپاره ضرور ده چې دوی سواد ولري ترڅو هغه نظام او هغه غارزښتونه چې په ټولنه کې دي دوی ورسره آشنا شي او وپیژني څه فکر کوي د غزوان نسل چې اوس په افغانستان کې دی د دې آینده څنګه ده
زه ډېر متاسف یم ځکه دا د یو نسل تباهي ده په دې شل کلونو کې چې هر څو یعنی هغه څه چې زمونږ دل خو او هغه څه خو نه وو خو لیکن دا فرصت چې جنتیانو د کانو د پاره مساعد او د تحصیل د پاره د دوی د پرمختګ د پاره د دوی د ښه روزنې د پاره یو فرصت وو او دا فرصت اوس دوی نه اخیستل شوی متاسفانه دغه نسل یو تباهي خواته روان دی که د دې غم ونخوړل شي دا به د افغانستان دپاره ډېر لوی یو غمیزه وي زه هم په دې باور یم لکه دوستانو چې هغه ته اشاره وکړه دغه تفاوت دی فرهنګي تفاوت د کلیو او د ښارونو ښارونه ډېر مخته لاړل ښارونو کې ژوند په دې معنا و چې لکه د اروپا غوندې دوی ژوند درلودل امکانات د تحصیل و د سرمایه ګذاري و د کار و دې سره خود په خوده د کورنۍ اقتصاد وده کوه او دغه نسل دغه ډېر امکانات ترلاسه کړ چې دوی تحصیل کړي متاسفانه په افغانستان کې دغه 15 کاله دغه فرهنګي جګړه دی کلي د ښار سره په یو صفه کې نه دي کلي ډېر وروسته پاتې دي هم د تحصیل تعلیم له اړخه هم د هغوی د فکر له اړخه او ښارونه چون دوی نړۍ سره نږدې دي ترقي کړی نو په دغه وسیله هر څوک کولی شي چې د دغه تفاوت نه په استفادې سره نظامونو ته ګواښ پېښ کړي چې موږ د دې متاسفانه چې شاهدان یو
مننه کورودان اتمر صاحب ژوندی اوسئ چې پروګرام کې در سره ګډون وکړو مومن صاحب که تاسو ته راشم تاسو ته وایست اوس په افغانستان کې طالبان واکمن دي تاسو د تاریخ یادونه وکړه د ټولنې او په ځانګړې توګه د یو د افغانانو چې نسلونه څنګه دي او د یو ټولنې نفس باید څنګه ولوستل شي اوس طالبان واکمن دي ښوونځي بند دي ښځې کار نشي کولی فکر کوي په دغه وضعیت کې چې طالبان روان دي دوی به بقا وکړي او د تاریخ یو پاڼه به بیا د سنې شي چې کلونه ورسته خلک یا په بد نوم یاد کی یا په خنوم یاد کی
نو مای خو دا وایم چې په بدبختانه په افغانستان کې افراط او تفریط شوی ده نو دغه افراط او تفریط باید لمنځه لاړ شي دویمه مسله دا ده چې سیاست له اسلام بیل نه ده اسلام له سیاست یو د بل لازم او ملزوم دي دا دریم که موږ غواړو په افغانستان کې واقعا یو داسې نصاب رامنځته کړو یو داسې دولت رامنځته کړو موږ او تاسو باید اسلامي ارزښتونو ته او افغاني ارزښتونو ته لومړیتوبونه ورکړو په هیڅ صورت باندې موږ نشو کولای هغه فکرونه هغه فرهنګ چې هغه د نورو هیوادونو دی او هغه په افغانستان کې راولي دا امکان نه لري نو که غواړو ګوري اول دغه د کورنۍ ژوند ته کراسو ساختار ته هغه څه چې اسلام حق حقوق او خزه تور کړی دا زه فکر نه کوم چې هیڅ دین ور کړی وي او بدبختانه هغه کسان چې د اسلام پر اساس کې دي هغه حقوق ته نه اخیستای دي هغه کسان چې د اسلام په کډاران دي هغه اسلام حقوق ترې اخیستای دي که د اسلام اصلي څیره په افغانستان کې تطبیق کو زه فکر کوم دا بهترینه نسخه ده چې په افغانستان کې موږ کولای شو چې هغه پر مخ ویچو او بل اخر افغانستان له دغه بدبختیو نه وساتو تاسو په اروپا تاریخ وګورئ اروپا کې دا په دې اطلسنه پیړۍ نه مخکې تاسو وګورئ د
اغلی پاتن کتا سره شم تاسو ته لاندو وای څومره اوس په کار ده هغه افغان مېرمنه چې افغانستان د نن دی یا بهر دی په دې برخه کې کار وکړي تر څو افغان نارینه قانع کړي چې د افغاني او اسلامي اصولو برابر د دوی حقونه ورکړي. ډېر ساني وخت لري
کوریزه په کوم شمعانو مېرمنو همیشه خپل حق پورته کړی دی او وو څه شي په کار دی هغه فیلی واکمنه ایته کار په کار دی چې خپل پالیسیانو کې باید بدون را منځته کړی که چیرته دوی غواړي چې واقعیت افغانستان پرمختګ وکړي او رښتیا دی افغانستان هغه خپلواکي غواړي چې دوی اول ماندی او وو یې چې رښتیا افغانستان خپلواک دی نو د افغانستان د مېرمنو د لپاره خصوصا هغه حقوق چې اسلام ورکړ کړی دی هغه دی ورکړي او د افغانستان مېرمنو ته ځا ورکړي چې وګړي تعلیم وکړي او وشي کړی چې د خپل ورونو د څنګ سره وګا وګا باندې ودرېږي او خپل کار ورسره
مننه کور ودان له تاسو ټولو قدرمنو تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
ازادي رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.